په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما په دغه یو ساعت خبري کړې کې تاسو تر کلی ویم. په دغه خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورنو تفصیلي در اورو. خو اړومبې د انیسا ژوند لا د دې وخت خبرونه
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د افغانستان د سولې د عالی شورا اوربند ته د طالبانو له مثبت ځواب هر کلی کړی دی. چارواکي وایي په اسلام آباد کې د ریاست ضد شعارونو ورکول له وجې 30 کسان نیولی دي. او د جرمني چانسلر د ولسمشر ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په G7 کې د روسیا بیرته شامل کړل شي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لورې د مثبت جواب ویلو هرکلی کړی دی. وسلوالو طالبانو نن په لومړي ځل د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری نن مشال ریډیو ته وویل دا موقتي اوربند کولی شي چې په دایمي اوربند او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب شي.
زموږ هیله دا ده چې په افغانستان کې د اوربند دوام ولرو، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو هیله ده چې جګړه ختمه شي. هیله ده چې دا ګام د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل او د باور رامنځته کولو لپاره مهم اقدام وي، چې سږ کال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د یوه پیل شاهد واوسو.
وسلوالو طالبانو په خپل نننې خبر پاڼه کې ویلي طالبان به د اوربند په دغه درې ورځو کې په افغان ځواکونو حمله نه کوي، خو وايي په نړیوالو ځواکونو باندې دوی حمله رواني وي. افغان ولسمشر د جون په 9 د اوربند اعلان کړی وو. د اسلام آباد پولیس وایي چې د ریاست ضد شعارونو لګولو په تور یو 30 پښتانه او بلوچ زده کوونکي نیولې دي. د کوثر تانی د پولیسو مشر خالد اوان تیر ماښام مشال ویډیو ته ویل چې د گرفتاری حکم مقامی مجسټریټ ورکړی وو.
دا هلکان د ریاست پوز او امنیتی ادارو پر ضد شعارونه ورکي او د خلکو ذهنونه بدلی. په ښکار خود دوی جنډا د ورکو کړل شو خلکو خبره یا په قبایلی سیمو کې د ظلم خبره وي، خو په دې کې بلوچ هلکان هم دی او د نور ضلعو هم. دا ټولې د ریاست ضد هلې ځلې دي، نو د ښار د مجسټریټ په حکم مو دوی نیولې دي.
بلخو د پښتون شورینې تحریک مشران وای دستکون کې د دوی پلویان دی او سیاتوی چې یو شمیر پلویان په بنو شمالي وزیرستان کراچي او ډیرا اسماعیل خان کې هم نیول شوی دی. نن د چین په کنداو ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د غوړو هوادونو مشران غونډه کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره پاکستانی ولسمشر ممنون حسین او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان بخنوارم چین ته رسیدلي دي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي ولسمشر ممنون حسین به د غونډې په سنډه کې خپل چینایي سیال سره هم ملاقات وکړي. هلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي مشال ویډیو ته وویل چې د افغان لوري به په دې غونډه کې د تراګرۍ پر ضد د مبارزې په څرنګوالي خبرې کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې دفترونه به د جون په 13 هم پرانستې وي. د یاد کمیشن لخوا بیګا په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د وړوکي اختر لپاره به د دوی دفترونه د 15 جون نه تر 18 جون پورې بند وي، خو په پارلماني ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو د کاغذونو د جاج اخیستو لپاره به دفترونه د جون په 13 پرانستې وي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی علاءالدین مری وایي چې د لومړی ذمہواری په صوبه کې په شفافه توګه پارلماني ټاکنې ترسره کول دي. علاءالدین مری تر مخام په کوټه کې گورنر محمد خان اچکزي څخه د خپل هدې سوګند ترلاسه کولو نه پس یوې خبری غونډې ته وویل.
عوام اکثر شکایتیں ہی کرتی ہے،
زیادہ وقت ولس شکایت کوي چې ردی نمائندگانو د دوی لپاره اس نه دکړي. خود دې شکایت د ځلې یوازې نه حل د خپل ووټ لاري خو خلک کامیاب کول دي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی زیاته کړه ارمان یې دادی چې انتخابات پر وخت شي، خو د بلوچستان سملې د انتخاباتو د سندیدو په اړه قرارداد کې منصور هم شي او لمخې راشي نوم اس بده خبره نه ده. افغان چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو طالبانو شاوخوا 30 افغان امنیتي ځواکونه وژلي دي. د امام صاحب ولسوالۍ ولسوال امان الدین قریشی ویلی نن د کندوز په کلازال ولسوالۍ کې پدرو امنیتی پوستو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه په نښته کې ته وسلوال وژل شوي او 9 زخمیان شوي دي. بلخوا د هرات ولایت ویان جیلانی فرهاد ویلی په زاول ولسوالۍ کې طالبانو په پوستي برید کړی او لږ تر لږه 12 افغان سرتیري وژلي دي. په دې پیښه کې 14 تنه زخمیان شوي هم دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ځینو مغربي هیوادونو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې نوموړي د نړۍ په اووه سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی سیون کې د روسیې بیرته شاملولو په اړه کړی و. د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل ویلي دا کار تر هغې نه شي کېدی تر څو چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې په هوارولو کې پرمختګ نه وي شوی. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې پرون ناوخته د کینیډا په کیوبیک ښار کې د جی سیون هیوادونو غونډه پیل شوه. شاوخوا څلور کاله وړاندې د اوکراین په کرایما سیمه تر ولکې ټینګولو او بیا د اوکراین په ختیځ کې د جګړو پیلېدو وروسته روسیا له جی سیون سازمان څخه وایستل شوه. د اوکراین په جګړه کې تر لسو زرو زیات کسان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي لخپل روسی سیال ولادمیر پوتین سره بالا اټمی تړونه د امریکا د وټولو پړه خبري کوي. د چین په کینداو خار کې د شنګای همکارۍ سازمان سرمشري سي پسند کې له پوتین سره د خبرو وړاندې روحاني نن ویل د 2015 کال اټمی تړون څخه د امریکا وټولو لوجب د ایران او روس ترمنس مهمه او سنجیده خبري کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر میاشت له اټمی تړون څخه دی ویلو سره له وټولو اعلان وکړ چې د ولسمشر ټرمپ په خبره د تړون یو اړخیزه دی او په ایران باندې امریکا نور اقتصادی بندیزونه هم ولګوي. او اخیری خبر دا چې د سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان با د فوټبال د نړیوال کپ د سیالیو د پیل په مراسمو کې د ګډون لپاره روس ته ولاړ شي. د روس خبری ایجنټ سینټر فاکس پرون د کرملین د بیان دیمتری پیسکوف په حواله ویل شهزاده سلمان به کېدی شي چې د روس له ولسمشر سره هم ملاقات وکړي. د فوټبال د نړیوال کپ سیالۍ د راتلونکي زیارت پر روس په روس کې پیلېږي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زوم د همکار نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 143 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 143 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 155 روپۍ اتیا پیسې او 155 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 138 روپۍ دیرش پیسې او 138 روپۍ اویا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 130 روپۍ نوي پیسې او 230 روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال 130 روپۍ شل پیسې او 130 روپۍ څلوېښت پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 2 شپېته پیسې اخستل کیږي او په 1 روپۍ څلور شپېته پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نه دیر شو کم نه کم اته ویش. په بنو کې به زیات نه زیات اته دیر شو کم نه کم وو ویش. او په کوټه کې به زیات نه زیات و دیر شو کم نه کم ولس ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورید پر روان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. په افغانستان کې وسلوال طالبان د اختر د لومړۍ او درې ورځو لپاره په اوربن رضا شوي دي.
دغه نور په شوي دي چې خلک له جګړې څخه تنګ دا یو سیاسي حرکت دی او خیلی چې طالبان هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کې دي.
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتون وایي د پاکستان امنیتي ادارو یې ګڼ شمېر ملګري نیولي دي او تشدد ورباندې کوي.
ریاست یو خو ظلم کوو 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 په آخر کار چې موږ د ظلم خلاف خبره وکړه نو دوی په هغه باندې هم تشدد کوي.
او نن او سبا په چین کې د شنګای همکارۍ د سازمان غونډه کیږي. د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه تبصرې هم لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته په افغانستان کې وسلوارو طالبانو ویلي چې دوی د اختر د لومړۍ د ورځو د خطرې دو په خاطر اور بند کړي. لدی وړاندې افغان لسمشر د اختر تر 15 ورځې له طالبانو سره د اور بند اعلان کړي وو. بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت د اور بند غوښتنې ته د طالبانو له لوري د مثبت جواب ویلو هرکلی کړی دی. په دغه اړه نور حال احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری نن مشال رادیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا اعلان شوی دغه لنډمهاله اوربند کولای سي چې په دایمي اوربند او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب وګرځي.
امیدواری ما یی است که ادامه آتشبس هم داشته باشیم در افغانستان.
طاهری وایز مشکل دا چې په افغانستان کې د اوربند دوام ولرو، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو هیله ده چې جګړه ختمه شي. هیله ده چې دا ګام د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل او د باور رامنځته کولو لپاره مهم اقدام وي، چې سږ کال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د یو پیل شاهد ووسو. د وسوال طالبان له خوان په خبره سوی اعلامیه کې ویل سوی چې طالبان د کوشنی اختر د لومړی او درې ورځو د شتېریدو په خاطر اور بند کوي. اعلامیه زیاتوي طالبان به په دې درې ورځو کې پر افغان ځواکونو بریدونه نه کوي، خو وايي پر نړیوالو ځواکونو به د دوی حمله روانې وي. د طالبان له لوري د اور بند اعلان په اړه په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي عبدالغفور لیوال وایي چې د وخت پر کموالي سربیره دا اور بند له سیاسي پلوه ډیر زیات ارزښت لري.
دوال لوری پوشوی دی چه خلق لجبلی چه پتنگ دی او دا یو سیاسی حرکت دی او خیلی چه طالبان لا هم پر سیاسی سٹیج دی لوبی دلو پا فکر کی دی دا دی سول امکانات دا او دا چه بالاخره خبر پیشی دا ملوملنی عملی گام گرنه لیشو.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی د تیرې پنځشنبې په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د روژې د میاشتې له 8مې بیا د اختر تر 15مې نیټې پورې اور بند اعلان کړ. د ولسمشر غنی لخوا د اور بند دغه اعلان په کور دننه او بهر پراخ هرکلی وسو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتون تحفظ غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې پاکستان د دې غوښتنې نه مني نو دوی به خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته یوسي. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ادارو د غورزنګ ګڼ شمېر غړي نیولي دي او په هغوی کې د ځینو پر ضد د غداري او ترهګرۍ مقدمې هم درج کړي دي. تفصیل په دغه راپور کې. د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین ویلي امنیتي ادارو په میرالی، بنو او اسلام آباد کې د پښتون غورزنګ غړي نیولي دي او په جیلونو کې ور باندې تشدد کوي. تیر مخام په فیسبوک په خپل ژوندۍ وینا کې نوموړي زیاته کړه که د پاکستان ریاست د دوی غوښتنې نه مني او د زور او تشدد پالیسي نه بدلي نو دوی به خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته یوسي.
کوم ملګري په بهر ملکونو کې دي هغه ته دا خواست دي چې هغه د احتجاجونه دا اقوام متحده دا دفتر مخشه کوي او چې سره وان دي دا ریټن ورکوي الته چې هغه دې په دې خبرو باندې وژغیږي. ریاست یو خو ظلم کوو 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 په اخر کار چې موږ د ظلم خلاف خبره وکړه نو دوی په هغه باندې هم تشدد کوي. دلته د میډیا نه راوخلا تر عدالت پر ټول هر شی دوی نیولې دي او زموږ خلاف یې استعمالوي.
بلخوا د پاکستان امنیتی ادارو په میرالی، بنو او اسلام آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ لسلويختو ډیر غړي نیولې دي. د غورزنګ یو مخکخ خان زمان کاکړ بیګا مشال لیډو ته وویل د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم او دیرش غړي نیولې دي او د سوارلو سورزو لپاره د اډیالۍ جیل ته په جوډیشل ریمانډ لیږلې دي. کاکړ زیاته کړه پولیسو دغه په ګډون د غورزنګ د یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي.
دوی د بیا ابوري حکومت کې دوی ته کوم سپیس لږ ډېر میلاو شوی دی له دې څخه هم ګټه اخلي. بل چې دا کوم موږ جلسې اعلان کړي دي د رزمک او بیا د وانه جلسه دوی غواړي چې دې لپاره هم حالات داسې کړي چې هغه جلسې ممکنه نه شي. خبره دا ده چې دوی کومه د مذاکراتو لپاره کوم سیسټمونه روان دي نو هغه مذاکرات او جنگ په یو ځای باندې نه شي کېدلای.
په نیول شو کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي او د حقونو دفاع کوونکي دي. دا غوی د نیولو په اړه چې مکله په اسلام آباد کې د کوهسار تانې سره تماس ونیولو نو د تانې مشر پولیس چارواکي خالد اوان ویل و دېرش کسان نیولې دي او د نورو د نیولو لپاره چاپی وهي. هغه ویل چې نیول شو کسانو د پاکستان د ریاست او پوس پر ضد شعارونه ورکول. دا هلکان د ریاست پوز او امنیتی ادارو پر ضد شعارونه ورکوي او د خلکو ذهنونه بدلی. په ښکاره خو د دوی جنډا د ورکو کړل شو خلکو خبره یا په قبایلي سیمو کې د ظلم خبره وي، خو په دې کې بلوچ هلکان هم دي او د نورو ضلعو هم. دا ټولې د ریاست ضد هلې ځلې دي نو د ښار د مجسټریټ په حکم مو دوی نیولې دي. پختون تحفظ مومنٹ په پاکستان کې د ماورای عدالت قتلونو ورکو کړل شو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي. د غورزنګ او ریاستی چارواکو ترمنځ وخت په خبرې هم شوې دي، خلاصه ګټورې نتیجې نه دي برسېره شوې.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم غړي وایي چې د دوی پورم نه پرلت باندې د چهارشنبې په ورځ امنیتي سرتیرو تشدد کړی و او د دوی تنظیم د مشر په ګڼونې ګڼ شمېر کسان په جوبل حالت کې نیولي او په بند کې ساتري دي. دوی وایي ملګرو باندې تشدد شوی دی چې دوی ته د ملاوېدو اجازه هم نه ده ورکړل شوې او درک هم نه دی معلوم. تفصیل د سیمینار زمونږ همکار راکړي.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یو تا په وزیرستان غړی وایي چې د تیرې چهارشنبه په شپه میرعلي کې نیولې شوې د پرلت ګډونوال لا هم د امنیتي فورسز په بند کې دي. دوی وایي د پرلت پر مهال نیولې شوې د سیمې ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په ګډون د غزوانانو باندې تشدد شوې او په ژوبل حالت کې په بند کې ساتل شوې. چنئی سیول انتظامیه ته سپاري او نه هم دوی ته د ملاوی دو اجازه ورکوي. د تنظیم ځوانان وای سیمه کې د هدفي وژنو پر ضد پورم نه ناسته کړې وه. د میرعلي پرلت منتظمین او د سیمه ځوانانو تنظیم یو سو مشرانو په دې اړه مشال تا وویل.
ز یوتف وزیرستان کای مقام صدر وکر احمد میش د کیم پرلت چې نه ولاو په چوک شه ټارګټ کلین خلاف میش پر امن طریقا سره وروتلی پرین ابل پرین پمیش بوند لاټی چارج شو خو آیا میش دا وی ته وی چې میش کیما داسې ګنا او چې دای پمیش بوند لاټی چارج وکړلو چې کیم صدر و نور اسلام ور سره کسونا په جیل شه پروت دی دای سره مغه خپل سټرګل می سٹارټ کړه د کلی په کلی بوند چې کیم زاوی کا چوک می کو کا بای پاس وو کمیران شاوا میش به بیا بندوی کا میش مړی جی کا جلیتا سی ای میش دا کیم زخمی ملګری دی یاد سیمره بندیون دی دادر خلوص کو
دل داوړ نوم می دا او چې دی میش کیم کا سونی نیولې دی په جلی شي دی میش ته خبر راسی چې پولیټیکل تنظیم سره نه دی دی یو په زخمی حالات شه په جلی شه پروت دی بلې ته عادت ډیر جوړ ته په 60 نه بہت عادت دی دا کمپاین می شریک کړه دا کلی په کلی یار اورز احتجاجی نه وی چې میش ته دا کا سونر خلوص کو او کا سونر خلوص نشي نو میش تنظیم کړه دا د پاکستان تقریبا په هر ځای لاشه میش د احتجاجی او د پریس کانفرنس تنظیم کړه دا پیسلام مش په عدالت شته چیلنج کوي چې په دې کا سونه بوندې نه مقدمه شته په سو وجوهات چې دې چې کمدوی ځانې سره ستلې دي په دې بوندې مې مش د عدالت تم بیا ټکایو د نه را هیومن رائټس ادارې تم بیا ټکایو.
اسدالله شاه یوت افغانستان او کسبو پیرې مش کایډیون خلاص نشول ان شاء الله په پېښور شه په کوټه شه په دیای خان شه پریس کانفرنس شي میجو ایغه پیرې د خپل اکټیویټی جاری سوتی کوشش وی هوم ورک کی چې کلا میج مضبوط شي ان شاء الله میرلی چوک شه بیا درنه پروګرام جوړوي.
د ځوانانو تنظیم غړی وای چې د دوی په درزنو کسان وهلی او نیولې شوې دي. خدای تنظیمي چارواکي بیا وای چې ټول 15 کسان نیولې شوې دي. میرعلي پرلتوالو باندې تشدد او د دوی نیولو په اړه امنیتي فورسز لخوا تر اوسه کم رسمي بیان مخه تا نه دی راغلی. خو د پولیټیکل انتظامیه یو لوړ پوړی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال تا وویل چې د چهارشنبه په شپه پرلتوالو منتشر کولو پر مهال امنیتي ځواکونو 15 پرلتوال نیولی چې لا هم د دوی واکي اختیار ته نه دی ورکړل شوی. چارواکي وویل زنه کسانو باندې زیات تشدد شوی چې د درملنې لاندې دي. شمالي وزیرستان میرعلي پرلتوالو منتشر کولو او پر دوی د تشدد اقدام مختلفو سیاسي ګوندونو سیاسي او سماجي تنظیمونو غندلې او پر حکومت او فوځي غږ کړي چې د دوی جایز او غوښتنو ته دی پام وکړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې 1300 ورځو کې ځوانانو د بدمنۍ پر ضد احتجاجونه کړي. شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځوانان غوښتنې کړي چې د وسلوالو فعالیتونه دې ودرول شي او سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي وشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پارلیمان نه د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د انضمام په اړه د قانوني مسودې د منظورې نه وړاندې د پاکستان ولسمشر د قبایلی سیمو د انتظام لپاره یو عبوري قانون لاسلیک. دا قانون سدی او آیا د موجودګۍ کې په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو نه د سرغړونو معاملې هواری دي شي. په دغه موضوع باندې مو د عیني چارو د پوه او د امریکا د انډیانا پوهنتون د څېړنکار محمد زبیر سره خبرې کړې دي. نو موړه وای
دا پروسس چې روانو نو اچانک په منځ کې یو بم خلاص شو او هغه بم وو د دوی چې کوم سارټ آف ریګولیشن جوړ کړو د انټرم ګورننس ریګولیشن. دا ریګولیشن کانټنټس چې تاسو وګورئ نو دا خو دومره خطرناک دي او د دې خو مطلب دا که تاسو نه به اف سی آر چې کوم دی هغه بم درنه هېر شي لکه ټول جوډیشل اختیارات چې کوم دي هغه تاسو ایڈمنسٹریټیو باډیز ته ورکړي دي. بل دا دی چې ما نن دې سهار زه مسلسل لګېدلی یم خلکو پسې چې ما ته مطلب لکه ډرافټ وښیي چې کوم مطلب پرزیډنټ سائن کړی دی. نو د پرزیډنټ چې کوم د 25th امینډمنټ پاس کړو پر بس تاسو دا وګورئ چې سوای د جیو نیوز نه او د پټون کې اور کوټي خبر نه هیڅ کنفرمیشن چا نه دی کړی. نارملی دا سه پاپولر constitutional amendment چوشي نو ریاست چکم دی او حکومت هغه د خپل پاپولاریټي د پر هم دا غوړي چې زړه نظر مطلب تک پبلش کی زړه نظر نوټیفای کی افیشل ګزټ کې تاسو وګورئ چې نن مطلب لکه اتم تاریخ ته په 31 باندې پات شوه دی نو چا ته دی مطلب کانټینټس کتل دی او ما نن کنفرم کو چې په پرزیدنسی کې هم هغه چکم دی په سیکریټ ټاپ سیکریټ دی نه جوړ پروفایل نو مطلب لکه نوبډي هاز اکسس ټو اټ او بل د هغه کانټینټس دی هغه ساين شوه دی او کنه دی شوه چې څونه پورې څوک نوټیفیکیشن افیشل ګزټ نو ګوري د پرزیدنت سیګنیچر په نو ګوري نو دا هم مطلب لکه اوس په ډاوټ کې راغلی دی چې آیا دوی د سره کړی دی او کنه. د کانسټیټیوشنل امندمنټ مطلب دا دی چې ریګولر آئین به خلکو ته حاصل شي. ٹھیک شو ریګولر آئین نه چې کوم حقوق دی هغه خلکو ته ملاو شي. په بل طرف باندې تاسو په انټرم ریګولیشن چې کوم دی په هغه کې خو چې تاسو وګورئ نو هغه ټول حقوقو خلاف دی. نو زه دې ته حیران یم چې په یو ټایم باندې دوه پیسز اف لیجیسلیشن یو کانسټیټیوشنل لیول لیجیسلیشن دی یو اورډینری لیجیسلیشن دی دوه کې فاندامنٹل په تھیوریټیکل لیول باندې هم او په پریکټیکل لیول باندې هم یو فاندامنٹل تضاد دی پکې دوه دوه به دوی سمې په یو ځای باندې چلای.
دغه چې کوم قانوني مسوده منظور شوې ده او تر اوسه پورې چې څومره معلومات راغلي د میډیا د لارې یا د چارواکو د لارې دا چې تاسو انالیز کوي او تجزیه کوي نو آیا دې سره به په قبایلی سیمو کې چې کوم د بنیادی انساني حقوقو معاملې دا راغی د آئینی حقوقو معاملې دا به سر هوار شي کنه.
آیا دا امندمنټ شوه دی او کنه؟ خو کوم نه دا اسیوم کوي چې دا شوه دی. نو بیا خو اولی خو مطلب یس اف کورس مطلب دا کوم مقه حقوق بیا خو مطلب دا د ساسو د ټرایبل ایریاز چې کوم دي دا به بالکل لکه ریګولر لکه څنګه په خاور دی او پنده دا لاهور دی مطلب هغه پر نو تھیوریټیکلی سپیکینګ یس خو پریکټیکلی آیا به مطلب دا څه به وشي او کنه؟ نو هغه خو مطلب په وخت راتلونکي وخت کې په پته لګي چې د ریاست خو د ریاست په دې ټایم کې چې کوم بیهیویئر دی کم مطلب د خلکو سره دوی په کم طریقې باندې ټریټمنټ روان دی په دې وروستو هفته لس ورځو کې چې موږ سه وکتل په ټرابل ایریاز کې څه کیږي لګوي. نو هغه هغه خو بې شکه هم دقه ښیي چې یاره چې کوم قانوني مطلب دوی ریفارمز راولي لګیا دي د هغې په ګراوند باندې لا ټریکل ډاون افیکټ باندې شوی.
د آئینی چارو په محمد زبیر او چې موږ سره خبرې کولې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په موضوع او سرزو بلوچستان ته چرته چې نگران وزیر اعلی علاءالدین مری ویلي دي چې د لومړی ذمہواری په صوبه کې شفاف په شفافه توګه عام انتخابات کول دي ترڅنګ به امنیت هم خوندي ساتي چې ولس په آزاده په انتخاباتو کې برخه واخستل شي. په دغه اړه تفصیل اسرار علم مومن راکړي.
د بلوچستان نگران اعلی وزیر علاءالدین مری تیر ماښام د خپل عہدې سوګند پورته کولو وروسته په کوټه کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې له هیڅ یو سیاسي ګوند سره اړه نه لري او هڅه به یې یوازې دا وي چې په صوبه کې په غیر جانبدار توګه آزاد او شفاف انتخابات ترسره شي او د مقصد لپاره له الیکشن کمیشن سره هر ډول مرستې ته چمتو دي.
عوام اکثر شکایتې یې کوي هي ګورنمنټس کی
نو موږ زیاته کړه زیاتره وخت خلګې لکه وی چې د دوی نمائندګانو د دوی لپاره هیڅ نه دی کړی اوس د دوی لپاره خه موقعه ده چې د خپل وټ د لارې خه خلک کامیاب کړي. دغه ډول به بیا دوی تر 15 کال پورې ګیله نه کوي. د دې مقصد لپاره خلکو ته خه ماحول ورکول اهم ذمہواری ده.
تو اس میں جو ہے نا اچھا سا ماحول پرووائڈ کرنا میرے فرائض میں شامل ہوگا.
علاءالدین مری زیادہ کڑا چې کوشش بکوي په صبح کې د انتخاباتو پر محل امنیت ټینګ وساتي چې خلک په آزادانه توګه خپل رائے یا اوټ ورکړي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی له رائے اچونکو هم غوښتنه وکړه چې پر راتلونکو انتخاباتو کې د داسې کسانو ټاکنه وکړي څوک چې د ولس په ګټه وي.
لائن آرڈر کی سچویشن ہمارے صوبے میں بنسبت دوسرے پاکستان
نموڑے وائی د پاکستان د نور برخو په پرتلا د امنیت په حوالہ په بلوچستان کې ځنې کمزوریانی شته دي. د هغې د لریکول لپاره د ډیر زیار استو ضرورت دی ځکه چې بهرنو هیوادونو څخه زموږ په ملک کې د تاوتریخوالي لپاره ډیری هڅې روانې دي.
عدم استحکام اس میں ڈال لانے.
علاءالدین مری زیاته کړه باید چې د سیاسي ګوندونو مشران هم په خپلو انتخابي جلسو کې د نفرت څخه ډک تقریرونه ونکړي. د صوبایي کابینې د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې نگران اعلی وزیر زیاته کړه چې کابینه به ډېره وړه وي او په کې به ټول غیر سیاسي او تعلیم یافته کسان شامل وي. په بلوچستان کې په حلقه بندیو د اعتراض په اړه علاءالدین مری وویل چې په اوس مهال کې ډېری امیدوارانو ته هم نه ده معلومه چې د دوی حلقه کومه یوه ده. د په خبره باید چې الیکشن کمیشن د حلقه بندیانو په اړه خپل کار تیز کړي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی زیاته کړه چې د خپل خواهش دی چې انتخابات پر وخت وشي. خو د په خبره که د بلوچستان اسمبلی د انتخاباتو د زن په اړه کوم قرارداد منظور کړي نو د هغې له مخې که څه قسمه زن راشي نو هم څه بده خبره نه ده.
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
د پاکستان د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وشوه. په دا غونډه کې پریکړه شوې چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس سره به د هیواد ناقانونه توګه پیسو لیږلو او ترهګرو سره تړلو د مالی سرچینو د مخنیوي لپاره همکاري کوي. د کمیټې د غونډې مشري نگران وزیر اعظم ناصر الملک وکړه. تفصیل د ګل ایاز نور.
د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې او وزیر اعظم له دفتره په خپور شو بیانونو کې ویل شوی دي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس سره به د شریکو اهدافو او عمومي موخو ترلاسه کولو لپاره کار کوي. کمیټې د نړیوالې ادارې راتلونکي غونډې لپاره د مجوزه پلان وړاندې کولو منظوري هم ورکړه. د دې ادارې راتلونکي غونډه د جون په اخري اونۍ کې کیږي. د خزانه وفاقي وزیر شمشاد اختر د قومي سلامتیا کمیټې ته ویل چې د نړیوالې ادارې اړتیاوې په پام کې نیولو سره یې ټول انتظامی او قانوني ګامونه پورته کړی دي. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وای چې نړیوال ادارې د حق کسانو پر ضد کاروای خبره کړي چې په خوفیه توګه کار کوي.
دغه چې د افریقا فارن اسټ کنټرول د امریکای چې ده هغه په دې نظر ساتي او هغه ډېر پاکستانیان په ګوته کړی دي او هغه هغه کاروبارونه او بانک اکاونټس هم سیز کړی دي. دا هغه سره خو ثبوتونه دا شته چې دا هغه لینکس دا ډېر لري پوری دي خو ځینې لینکس دي هغه خوفیه خلق تم جی ہر خلق چیری حقیقی خلاف ایکشن کو عوام کے لیے شکار دین. لہٰذا امکانات کہ بھائی دا بد گرے نہ بلیک شی یا دا بلیک گرے نہ وائٹ شی نو ددی اندازہ لگو گران دا خو فرض کا کل صدا سے نخ نخانے میں خطرہ لے کہ ہاگئی پدی تیار شوی دی کہ وائٹ کی نو دے مطلب دا شو کہ دا اوشیا کم ایکشن سی دی ہو شو.
تر دے مخ کی تیر پاکستانی حکومت ویری ول چے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس نو می اداری پ جون کی پاکستان پ حق خل لس کی شامل وی چے دا طرح گرے دا تمیل وون کو هوادونو او د ناقانونه پیسو سپینول مخنیوي د سار لپاره جوړ دی. په خبر کې د سمیزو چارو پوها اجاز خټک وای کچری پاکستان په خړ لیست کې شامل شي نو دا به د هواد لپاره خنوي.
دا مختلف قسم د ټریډ ریلیټډ د اکونومیک ایشو هم او چې د پاکستان لپاره او دین علاوه ډیپلوماټیک لیبرټیز زیات اسوسیشن تلاش دا ځین کې ساتل په کار دي. اف اے ٹی ایف کې صرف امریکا او وسټرن د چین هم په دې باندې چین به اوس مشرقي ایتیکال لپاره بلکې شو فیصله نو دا ټول خبرې دي. دا پاکستان د کار ډیپلوماټیک لیډر زیات ګران مصیبت پیش کی کومه به کیږي دا یا سوالیه نشان دی بلیک تر په مسله کې ګرانه خو دې کې
د اجاز خټک په خبره په پاکستان کې د حکومتونو بدلیدو له وجې سلوي فرق مخې ته ناراضي. هغه قوتونه چې پالیسی جوړوي هغه په خپل ځای ناستي. پر پاکستان نړیوال فشار دی چې تر بندیز داندې ډلو خلاف ګامونه دي پورته کړي خو پاکستان وایي چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یې کاروای کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه
کې څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماجیګر پنځه نیمې بجې کېدونکې دي. د انیس اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان سولې عالی شورا د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لوري د مثبت جواب ویلو هرکلی کړ دی. وسله والو طالبانو نن په لومړي ځل د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د اسلام آباد پولیس وایي چې د ریاست ضد شعارونو لګولو په تور یو دېرش پښتانه او بلوڅ زده کوونکي نیولي دي. بل خوا د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي دا زده کوونکي د دوی پلویان دي. نن د چین په کنداو ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د وړو هیوادونو مشران غونډه کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره پاکستاني ولسمشر ممنون حسین او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چین ته رسیدلي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا بیګا په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د وړوکي اختر لپاره به د دوی دفترونه د 15 جون نه تر 18 جون پورې بند وي، خو په پارلماني ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو د کاغذونو د جاج اخیستو لپاره به دفترونه د جون په 13 پرانستي وي. افغان چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسله والو طالبانو شاوخوا 30 افغان امنیتي ځواکونه وژلي دي. د امام صاحب ولسوالۍ ولسوال امان الدین قریشي ویلي نن د کندوز په کلازال ولسوالۍ کې په دریو امنیتي پوستو د وسله والو په برید کې لږ تر لږه 15 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي، او دغسې بیا په هرات کې لږ تر لږه 18 افغان سرتیري په یوه حمله کې وژل شوي. سره مغربي هیوادونو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې نوموړي د نړۍ په اوو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 کې د روسیې بیرته شاملولو په اړه کړی و. او د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره به له اټومي تړونه د امریکا د وتلو په اړه خبرې کوي. روحاني نن ویل د 2015 کال اټومي تړون څخه د امریکا وتلو له وجې به د ایران او روس ترمنځ مهمې او سنجیده خبرې کیږي.
مهم خبرونه مو اورېده. اوس زموږ همکار ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د امریکا د بارانو چارو وزیر د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان نه یو وار بیا غوښتنه کړې چې جنوبي ایشیا کې د وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره کاروایی وکړي. خو د فوج د مشر وینا وه د حقانی شبکې په شمول د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد پاکستان عملیات کړي دي، او دا وخت یې په ملک کې د یوې ډلې هم منظمه نیټورک نشته. ورځپاڼه لیکي ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان ته ډېر ځاني او مالي زیان اوړېدلی دی، او پاکستان خدا وای چې د ملک امنیت یې د افغانستان د امن سره تړلې شوی دی. نو ځکه هم پاکستان کوشش کوي چې په خاوره یې د وسلوالو یو منظمه نیټورک خو پرېږده چې یو ترهګر هم پناه وانخلي. ډیلی ټایم ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بارنو چارو وزیر لخوا یو وار بیا د وسلوالو ډلو پر ضد د نورې کاروایی کولو غوښتنه په یو داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په نړۍ کې د غیر قانوني پیسو په راکړه ورکړه نظر لرونکي ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د 2018 کال په فروری میاشت کې پریکړه وکړه چې پاکستان به په روانه میاشت کې په یاد خړ لیست کې واچوي. نو دا وجه ده چې د زړې غوښتنې په تکرارولو سره امریکا اوس په پاکستان فشار اچوي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سیاسي ګوندونه په خیبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان صوبو کې لنډمهاله اعلی وزیران په ټاکلو کې پاتې راغل، او الیکشن کمیشن د درې واڼو صوبو اعلی وزیران وټاکل. ورځپاڼه لیکي چې دا پښتنه مخې ته راځي چې آیا سیاسي ګوندونه د دې قابل نه وو چې خپلې ملي ادارو ته رسولو په ځای په خپله حل کړی وي. ورځپاڼه لیکي اوس ټولو ګوندونو له پکار دي چې په ټاکنو کې د برخه واخلي چې انتخابات په خپل وخت وکړی شي، او الیکشن کمیشن له هم پکار دي چې پاکي او رڼې ټاکنې دی وکړي چې وروسته پرې کوم ګوند اعتراض ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پوز لخوا پاکستانی خبریالانو ته په ډاګه وویل شو چې دوی ټولنیزې رسنۍ ساري، او د یوې خبرې غونډې پر مهال د فوز ویان یو تصویر ښکاره کړ چې پکې د یو شمیر خبریالانو نمونه او تصویرونه خودل شوی وو. بلخوا نیوزویک مجلې لیکلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته د اوربند کوم غیر مشروط وړاندیز کړی دی، تمه کیږي چې ښه نتیجې به رامنځته شي. د دواړو لیکونو مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي چې پاکستان همیشه د خبریالانو لپاره یو مشکل هیواد پاتې شوی، چرته چې هغوی همیشه د خپلې دندې پر مهال د اسلامي وسلوالو او دغه هیواد د طاقتورو خفیه ادارو لخوا د فشار سره مخ شوي دي. سخت کال د بی پولي خبریالانو لخوا خپور شوي راپور کې د بیان د ازادۍ په لړ کې د نړۍ په 180 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 141 نمبر دی. خو خبریالانو ورسپانې ته ویلي دي چې څنګه څنګه د جولای د 15 پارلیماني ټاکنې رانیګری کیږي، د پوز او حکومتي چارواکو ترمنځ د زیات نه زیات واک ترلاسه کولو په موخه فشار زیات شوی، او دې سره سره په خبریالانو هم بریدونه د مخکې په پرتله سیوا شوې دي. د یوې قومي کچې ورسپانې سره کارکوونکي یو خبریال ورسپانې ته ویلي دي چې د 1970 لسیزې پر مهال کله چې پوځي ډکټیټر جنرال ضیاءالحق په واک کې وو، د هغې دورې نه پس دا مهال ډېر خراب صورتحال دی. خبریالانو ورسپانې ته ویلي دي چې د دې بریدونو د فشار پیل د تیر کال په جنوري کې هغه مهال وشو چې په ټولنیزو پاڼو لیبرل کالم لیکونکي 15 فعالان ترېتم کړل شول، او بیا د څو اونو نه پس هغوی را خلاص شول. پوس په دغه معامله کې د ښکېلتیا نه انکار وکړو، خو لږ تر لږه یو خبریال وویل چې د پوځي استخباراتي ادارې لخوا پرې تشدد شوی و. پوس د دغو بریدونو نه انکار کوي، خو د تیر ګل په ورځ یو کالم لیکونکي ګل بخاري هم د لږ ساعت لپاره ترېتم کړل شو. بلخوا د ګل بخاري د غیبولو نه یو ورځ مخکې د یوې خبری غونډې پر مهال په پوسټ تنقید کوونکو ته په ډاګه وویل شول چې هو پوز دا مهال رسنو ته هدایت ورکوي. د دغه خبری غونډې پر مهال د پوز ویاند آصف غفور زیاته کړه چې پوز ټولنی د پاڼې ساری، او داسې یو عکس ښکاره کړو چې پکې د ګرافکس په ذریعه ویلی شوي ول چې دوی دا صلاحیت لري چې ټولنی د پاڼې وساري. په دغو کې د یو شمیر مشهورو خبریالانو نومونه هم وو. بلخوا نیوزویک مجله لیکي چې د څو هفتو نه د هغو افغانانو نه پس چې ګوندی افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره خفیه مذاکرات کوي، او کنه افغان ولسمشر د وسلوالو طالبانو سره د غیر مشروطه ډزبندۍ اعلان وکړو. د تیر زیارت په ورځ ښاغلي اشرف غنی وویل چې دغه ډزبندۍ به د روژې او اختر په احترام کې د رواني میاشتې تر 20 نیټې پورې دوام ولري.
د نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه زموږ همکار مجید بابر وړاندې کولې. وي سویټرډ پریس اجانس لیکلي دي چې په چین کې د شنګای همکارۍ سازمان سر مشریزه کیږي. دا سازمان په 2001 کال کې جوړ شوی و. په راتلونکي سر مشریزه کې به چین یوه سیمه یوه لاره په بیلابیلو د دې چې کومه پروژه ده، یوه سیمه یوه لاره د هغې په بیلابیلو اړخونو به بس کوي. د مقالې مهمې برخې د ګل ایاز نه وو.
ایسوسییټډ پریس اجانس لیکي چې چین د شنګای همکاري تنظیم سر مشریزه کې به منځنی ایشیا سره د مواصلاتو رابطې نور ښه کولو لپاره کوشش کوي. د شنګای همکاري تنظیم کې چین او روس مهم غړي هیوادونه دي. په دې سازمان کې قازقستان، ازبکستان، کرغستان، پاکستان او هند هم شامل دي. خبر اجانس لیکي چې بیجینګ میشته تنظیم په 2001 کال کې جوړ شوی و چې مقصد یې د ترهګرۍ ضد جنگ او په منځنی ایشیا کې د امریکا اثر کمول و. ای پی اجانس لیکي چې په دې وروستو کلونو کې د اقتصادي همکاري سازمان اهمیت نور هم زیات شوی دی، او هغه ځکه چې د چین ولسمشر شی نوی نه وخت یوه سیمه یوه لاره اعلان کړې وه چې پکې به په کربونو ډالرو سرمایه کاری کوي. خبر ایجنسی لیکي چې د چین بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ ویلي وو چې د سازمان سر مشریزه کې به یوه سیمه یوې لارې جوړولو په اړه خبرې کیږي چې سیمه ییز اقتصاد ښه شي. خبر ایجنسی د ایشیای چارو پوه جاناتن هیلمن په حواله لیکلي چې په دې ګام به هند ډیر خوشاله نه وي، او په دې سازمان کې به یوازنی غړی وي چې د دې پروګرام تایید ونه کړي. د دې په خبره چین د ولسمشر شی د نو وخت په اړه ډیر خوشبین دي، خو هیلمن زیاتوي چې په دې سازمان کې ټول فیصله په متفقه توګه کیږي، نو دې پریکړه په اړه اتفاقي رائے جوړول به ګران وي. خبر ایجنسی چې په دې سر مشریزه کې بعد ایران ولسمشر حسن روحانی هم له نږدې نه څارل کیږي. ایران د سازمان مبصر هیبات په حس برخه اخلي. د امریکا ولسمشر لوري ایران سره شوی اټمی موافقه نه د وټلو لوجي د تهران له اروپای ټولنې چین او نور هیوادونو سره اړیکې خرابې شوې دي. خبر ایجنسی چې د ایران ولسمشر به کوشش کوي چې په غونډه کې مشرانو ته ډاډګیرنه وکړي چې په ایران کې سرمایه کاری وکړي.
د ناټو غړي هیوادونه په داسې حال کې له افغانستان څخه د خپلې ژمنې پر دوام ټینګار او د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ ستاینه کوي چې قطر او متحده عربي اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت سره لاس یو کړی دی. دا خبره پرون د امریکا د دفاع وزیر په بلجیم کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې کړې ده. په دغه اړه نور معلومات د فرشته جلال زینب.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وای قطر او متحده عربی امارات په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ نه ماموریت سره یو ځای شول او هند د مهمو پراختیایي مرستو ژمنه کړې ده. دا اول وار دی چې عربي دولتونه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د پوځي ماموریت له ائتلاف سره یو ځای کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
on our resolute support mission in Afghanistan
pa afghanistan ke da nato pa mashrai da ghot natar mamuriyat pa arabaid wo aim che da nato klak tahod aw zmuj da janubi asia da strategy amadi kedo da subat da tingash la para hasi taza kridi pa de ke da hind lori da muhim praktiyai mrasto jmana shamili je pa rusiyo ke qatar aw mutahida arabia amarat wo ham la mush sara las yo karche da ghot natar mamuriyat la para zmuj da itlaf da ghulo shmeriye yo tsalwishto tawrasaw د ناتو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم پرون اعلان وکړ چې د تړون غړي هیوادونه او شریکان نه یوازې د چ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت سره خپل تعهد ټینګ ساتي بلکې خپل ونډه یې زیاته کړې ده. ستولتنبرګ وویل د جمعې په ورځ د شوو بحثونو پر اساس په ډاډ ویلای شي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ موافقه به تر 2023 میلادي کال تمدید شي. د هغه پوینه په دې اړه ورستی پریکړه به د جولای میاشتې په 12 نیټه د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې اعلان شي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د دوی د ملاتړ د دوام ستره نقشه ده.
significant challenges remain
یان سولتنبرګ وویل لوی مشکلات لا هم سته او سوال د بیګونه ملکی وګړو پر ضد تشدد جاری ساتي. خو د دې ستونزو سره هم د افغانستان امنیتي ځواکونه فوق العاده فعالیت کوي. هغوی له دروي کلونو راهیسې د جګړې رهبری کوي. موږ حقیقي پرمختګ ګورو چې د تهاجمي عملیاتو په ترسره کولو کې کړی د خپل ځانګړو ځواکونو هوایي ځواک او نورو قابلیتونو په لوړولو کې کړی او طالبانو ته اجازه نه ورکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي. د بل جیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان نیکولسن د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما پر کړنلار نیوکه وکړه او ویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د نیټه اعلان د سولې لپاره د مذاکرو د بریالیتوب امکان کمزوري کړ. جنرال جان نیکولسن ویل کله چې تاسو په جنگ کې یاست تاسو دښمن ته نه وایاست چې تاسو په میدان پریږدئ. که تاسو دا دښمن ته وایاست هغوی پوهیږي چې باید تاسو تر وتلو مقاومت وکړي. نو د پخلاینې یا سولې په پروسه کې ګډون ته اړتیا نه ویني. د پوځي اړخه د پوځي درک پر اساس د اوباما د ادارې هغې پریکړې د سولې د پروسې د پرمختګ امکان کمزوری کړ. نیکولسن پرون د امریکا د نوي حکومت د جنوبي اسیا پالیسي بریالۍ وبلله. ویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي اسیا پالیسي دښمن او ملاتړ کوونکو ته دا پیغام ورکوي چې د ځواکونو وتلو ته انتظار ګټنه لري ځکه ځواکونه به یوازې په مشروط ډول وځي.
د افغانستان مشرانو جرګه له طالبانو سره د امریکا د آمادګۍ په اړه وایي د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره لبل هر وخت نه زیات فرصت برابر شوی دی. د دغه جرګې دویم مرستیال د شنبې په ورځ د مشال لیډو افغان څنګ ته وویل د سولې خبرو ته د طالبانو لخوا هم د هیله مندۍ نه خریدل کیږي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور.
د امریکا لخوا له طالبانو سره د خبرو د تیاریو په اړه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هیلي زیاتې شوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د حکومت لخوا طالبانو سره د اوربند اعلان او په ورته وخت کې د سولې خبرو ته د امریکا لخوا د تیاریو څرګندول ښیي چې هیواد سولې ته نږدې شوی دی.
فرصت په خاطر مساعد شو کې
دغه فرصت په دې خاطر برابر شو چې پر ګاونډي هیوادونو د امریکا او ناتو فشارونه زیات شوي سو د طالبانو ملاتړ کم کړي. امریکا غوسه اراده خودلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او د طالبانو لخوا د دزبندۍ اعلان د سولې لپاره یو شین سراغ دی.
له هغه وروسته چې افغان حکومت له طالبانو سره د روژې لویشتمې نه د اختر تر 15مې پورې اوربند اعلان کړ، طالبانو هم د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره خپلو ټولو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي او پر افغان امنیتي ځواکونو حملې ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د مرستیال دستیار لیزا کورتس له طالبانو سره د افغان حکومت د اوربند هرکلی کوي او وایي چې واشنگټن تیار دی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. کورتس ویلي چې امریکا نشي کولی د سولې په خبرو کې د افغانستان ځای ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونما د سولې او پخلاینې رئیس سټیف بروکینګ ویلي چې د طالبانو نظامی کمیسیون په دې باور دی چې په افغانستان کې بری د جنگ له لارې ممکن نه دی. د ده په خبره د افغانستان په حکومت او د طالبانو په ډلو کې داسې کسان شته چې د سولې د پروسې له ګډوډولو او د جنگ له دوامه پیسې ترلاسه کوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښیي چې دغې ډلې پخوا تر دې له امریکا نه غوښتي وي چې له طالبانو سره د مشروطو مذاکراتو ته حاضره شي، خو امریکا هغوی افغان حکومت ته راجع کړل. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی آزادی راډیو ته وویل که امریکا د سولې خبرو ته رښتینی وي نو د ده په خبره د طالبانو سیاسي مسؤلینو ته دې ورشي او دغه پروسه دې پیل کړي. یو امریکایي شنونکی بارنز روبن په دې باور دی چې پاکستان، روسیه، چین او ایران له طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري او نه یې پرېږدي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي، ځکه د ده په خبره د دغه هیواد ثبات د سیمې په زړه کې د امریکا د پوځ د اډې د ثبات په معنا دی. ځینې افغان سیاست پوهان هم وایي چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او واک کې ترسره شي. احمد سیدی په دې اړه وایي
اگر مذاکره
وسول نو امریکایي هم که امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو او مذاکراتو ملاتړ وکړي نو ښه کار دی، خو که امریکا په مستقیمه توګه له طالبانو سره مذاکرات وکړي د افغانستان استقلال او ملي حاکمیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
ښاغلی سعیدی ټینګار کوي چې امریکا باید طالبان وهڅوي چې د امریکا په منځګړیتوب له افغان حکومت سره خبرې وکړي، ځکه طالبان حاضر دي چې یوازې له امریکا سره خبرې وکړي نه له افغان حکومت سره.
خان محمد سین راپور مورد اوریدونکو او په افغانستان کې د اوربن پاړه باندې دغلته اولس سوی په دغه راپور کې
ستاسی پیغام ستاسی غاک
هم نو می تمیم دی د هلمند ولایت د مساکره ولسوالۍ اوسیدونکو یم. زه خوشم په دې باندې خوش چې ولسمشر غنی د کومربان طالبان سره اعلان کړی دی دا باید جاری وساتل شي، ځکه افغانستان یو داسې هیواد دی چې شپه ورځ په جګړه روان ده او وینې تویول افغانستان کې حتی یو عادي کار بدل کیږي. زموږ ولسونه نور له دې څخه ستړي دي، پریشانه یو، د ستړي ژوند دی، نور نه غواړو چې دا ژوند وکړو، ژوند تیر کړو، ځکه دا زندګي زموږ لپاره سخته ده او ګرانه ده. هره ورځ مو دوستان، قربان، ملګري، اشنایان، همسایگان، گاونډیان د مین یا نور جګړو د لارې د کبله وژل کیږي. دا جګړه چې روان ده دا پر افغانانو اچول شوې ده، پل شوې ده. موږ دا جګړه نه غواړو، نور سوله غواړو. د کوم اوربند چې روان دی دا باید جاري وساتل شي او د سولې کوم بهیر چې کومې خبرې روان دي دا باید ګړندۍ وساتل شي، ځکه ځینې خلک دي حتی هغه د ماښام ډوډۍ نس برابرولی کوچني بچیان په جګړو کې لاس ورکړي. موږ نور پښیما د دې جنگ څخه ستړي یو، دا جنگ نور نه غواړو، د ژوند مستړی دی. د که موږ غواړو چې سوله وکړو باید یو بل سره اتحاد او اتفاق وکړو.
نوم محمد فهیم هلال دی، د مرجع ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پلان راغلی یم مشکرګاته مرجع کې داسې کوم جنگونه و چې وسوله دغه د مرجع کې د جنگو د زیانو د عملیات د دغه سرالو د زیانو سرالو دلته چې ډیر خلک را ماجر سوله، ډیر ناخوالې پر خلکو تیر سوله، نو په دا خاطر ډیر خلک رااله تقریبا تر سم نیمه یې ډیر د مرجع اوسیدونکي راغلي دي لشکرګاته، نو په دې کې موږ هم رالو اوس دای دلی ژوند کوو. او دغه زمر یوازې زن ټوله دغه غواړي ټوله د مرجع اوسیدونکي یا ټوله د هلمند ولایت اوسیدونکي دا کوم خبره چې د اوربند سوی ده غواړي د اوربند تایمی سي او ټینګ سي چې ټوله ارد دا ډیر خلک د خپل د ځایو سره راغلي دي چې بیرته ولاړ سي. هلته زه خپله غواړم چې زموږ د مرجع ولسوالۍ امنیت ټینګ سي، موږ بیرته هلته خپل ښه ژوند لکه څنګه چې په خاص ژوند کوو یا هغسې ښه ژوند وکړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د جون په درېمه نیټه په وانه کې ځای طالبانو د پښتون تحفظ مومنټ د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړی وو. په دغه وخت کې سو شو علي وزیر مونږ ته دغه کیسه کوي.
مشران څنګه وتل بس داسې منټ دوه منټه به وتی چې بالکل فایرینګ شروع شو.
ها
ملګری وخت وکړه چې مونږ ور باندې ما ورته چې نن تاسو بالکل مونږ د زخمیان شو ووم ډولي مونږ به دغه شی نه کوو تشدد طرف ته مونږ نه شو بالکل. نو ملګ ملګری صرف په لاسو په کانو باندې مقابله وکړه نو د هغو ټوپکو باندې شروع وه کسان زخمي کېدل. دې دوران کې چې کله طالبانو فایرنګ کوه نو په ګرون باندې کمانډوز په سیول کپړې کې وي کمربندونه یې اچولي وو ټانچې چې ورته وایي او کلاشنکوفونه بالکل د ایکشن په انداز لو زما کمرې ته آفس طرف سره روان وو. نو چونکو خلکو چې کله ولیدل خلکو پرې ورمنډه کړل هغه یې پشاور تنبول بیا یې طالبان هم پشاور تنبول ډېر زیات تقریبا یوه نیمه ګنټه به دا فایرنګ شروع وي څو نه بره کسان به وو چې اټې کړی وو خلکو ډېر زیات مزاحمت وکړه کسان زخمیان شول طالبان بالکل داسې شول چې کمزوري شول لکه د خلکو مزاحمت یې نشو کولی. دې وخت کې ایف سي راغله ایف سي سره په سیول کپړې کې کسان هم ایف سي والو فایرنګ شروع کړ. د دې په منځ کې انډرسټینډینګ موجود و دوی د طالبانو سره لاسونه میلاو کړل او طالبان بیا روان شول نو دلته یې د کنټرول ایف سي ته ورکړ چې راوتلم خلکو راستلم په هجوم کې وم. نو دې دوران کې بیا دغه کسان راغلل د سیول کپړې کې چې تور سر وي او چشمې اچولې وي بیا خلکو په اټې کوټو د خلکو نه خلاص شول بیا لاړل. بیا داسې و چې اولې شپه مې د ملګري کړو هغې نه دویمه شپه بیا زه کور ته لاړم. نو چې کور ته لاړم بیا دوی نو بیا پلان جوړ کړی وم په کور باندې د غټو وسلو اول میزایل راکټې ماکټې بیا چې کوم د کلي خلکو نو هغې بیا دا وکړل چې هغې په خپله باندې هلته زموږ په موجودګي کې یو اعلان وکړ چې هر څوک دلته راشي که طالب وي که فوج وي چې د چا په کور باندې یو علي ودې په کور نه د چا کور مخې ته چې ودرېږي ټول خلک به را وځي او اټیک به پرې کوي. نو د دې د وجې نه هغه سوچ خلک بدل شو.
د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال اسف غفور وی چې دا جګړه چې د علي وزیر او د ځایي امن کمیټې ترمنځ ده تاسو دغه خلکو ته په کوم نظر ګوري؟ دا څوک دي ځکه چې تاسو خو دغه ځای اوسیدونکي تاسو به خپې جن
چې کله د دې ځای نه اوزبک لاړل نو دا څه د بانک ګروپونه دلته پاتې شول مکاني پاتې شول. دا څلور ګروپونه دي دا د یو مولي مزیر ګروپ یو خلیم الله ګروپ یو د میتا خان ګروپ او بل د ملنګ تر اوسه پرې چې ژوندې دي ملنګ امیر ګروپ دا نور چې څومره درې امیران دي دغه ټول مشران چې دوی په ګرون اټک کې وژل شوي دي دا بالکل باقاعده طالبان دي دفتر یې موجودې دي دلته دوی خپلې فیصلې کوي خپلې جیلونه دي او دلته په د بازار چې کوم دی په دې باندې ټیکس دی دوی د بالکل د حکومت ښه طالبان چې ورته وایي وفادار طالبان ورته وایي بالکل دا غدي ما او د ما د ملګري د وژنې بالکل پلان تیار کړی وو خو د خپل د وطن خلک ته سلام کوم چې دوی د پتش راستنو باندې د دومره ظلم او د جبر مقابله وکړه.
که دا راته لږ ووایي چې تاسو د هغه ځای نه چې اوس را ووتئ د هغه سیمې نه کوم ځای کې چې تاسو محاصره شوي وې نو څنګه را ووتئ؟ تاسو د چارواکو سره څه خبرې وشوې که دغه طالبانو سره خبرې وشوې؟
نه 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 هلته چې کوم دی هلته اوس کامی دومره زور تېر شوی دی چې طالب بالکل دا وشمیره چې ټیک شوه د حکومت په حواله سره خو به وجود پاتې وي عوامي خلکو په رایې په حواله سره د دې د هېڅ وجود نه دی پاتې شوی. ولې چې هلته په هغو ګروپونو کې ډېرو کسانو خپل کلاشنکوفونه ورکړل چې موږ د خپلو بچیانو د دې خاورې بچیانو سره داسې نه کوو هغه اوس ډېر کمزوري شوي دي په خپله باندې درې درې څلور ملګري ورپاتې شوي دي بیا د دوی د چې کوم ملګري وو هغې هم ما سره رابطې کړې وې چې موږ په دې کار کې نه یو.
د پښتون تحفظ مومنټ مخکښ علي وزیر چې موږ سره خبرې کولې او اوریدونکو د روژې د ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن اورئ چې ولې روژه د مغفرت میاشت ده. نو په دغه اړه باندې د مذهبي امورو د په دغه اړه باندې د شارجې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری خبرې اورو.
د روژې د مبارک میاشتې پر راتګ سره الله تعالی جل جلاله د انسان د مسلمان د مغفرت چانس اضافه کوي او ډیر زیات داسې چانسونه مسلمان ته په لاس ورځي چې د هغه پکې مغفرت وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روژه د ایمان په وجه باندې چې دا په الله باندې ایمان لري ونیوله او په دې خاطر باندې چې الله تعالی د دې په مقابل کې ورته اجر او ثواب ورکړي، نو الله تعالی جل جلاله به تمام گناهونه معاف کړي مخکې چې کوم د دې روژې نه شوي. همدارنګ بل چانس الله تعالی جل جلاله د مغفرت دا ورکړي چې څوک قیام او تراویح د رمضان وکي، په روژه کې تراویح وکي، الله جل جلاله د هغه انسان لپاره د مغفرت اسباب تیاری او الله عز وجل د هغه ټول زاړه گناهونه معاف کړي. دریم چانس چې مسلمان ته په لاس راځي هغه د لیلۃ القدر د قیام دی، چې د لیلۃ القدر په شپه باندې دا سړی قیام وکي او ودرېږي، الله عز وجل ته عبادت وکي، دعاګانې وکي، ذکر و تسبیح او همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پاک ذات باندې درود شریف ووایي، نو الله عز وجل د دې انسان تیر گناهونه ټول معاف کوي. دا خبره یاد لري چې د دې خبرې علم او پوهه لازمه نه ده چې والله دا نن شپه د قدر ده او که نه ده، او نښې نښانې لري که نه لري، هغې سره ستا کار نشته، ته فقط عبادت وکړه. چې عبادت دې وکړه نو الله تعالی جل جلاله تا ته د هغې شپې چې کوم ثواب دی هغه درکوي، که ته پې پوه شي او که پوه نه شي. پوهېدل پرې ضروري نه دي چې والله پلانکي ولیدله د هغې درجه زیاته شوله او زما درجه کمه ده، نه، عبادت کول پکار دي. بعضې ورونه د زیات خوراک له عمله یا د پښیمانۍ نه وروسته د ویده کېدلو د عمله د سهار د مانځه څخه محرومیږي او هغه په خپل وخت کې نه کوي. دا هم غلطه خبره ده. او ځینې خلک دي چې هغه په روژه ماتي کې دومره وخت تېروي چې د جمعې د مانځه نه پاتې کېږي، نو دا هم ښه خبره نه ده. په کار داره چې مثلا د جمعې د مانځه په خاطر باندې یو څه مختصر شیان هغه روژه پې ماته کړي او بیا لاړ شي مانځله په جمع باندې مونځ وکړي او بیرته بیا راشي. دا چې زموږ ستاسو په وطن کې اکثره خلک روژه ماته په جومات کې کوي، دا هم ډیر مبارک او ښه عادت دی چې یو پې زموږ ملي وحدت را سنبال دی. او دویم دا چې کوم سړی مسافر وغیرہ تیریږي په دغه لاره باندې او یا موټر خپل منزل ته لا نه رسیدلی مثلا او مسافر راښکته شي، د هغوی هم پکې برخه کیږي، نو دا ډیره ښه عادت دی، الله دې همیشه لري. دا
اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې په لور
په پوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سغدریزی
په پوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوری
په پاوکم پینزو بجو.
اوردن کو د خبرونه اخری شبوتر رسیدریو د انیس اجمل نه د دیو مهم خبرونه اور
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لورې د مثبت جواب ویلو هرکلی کړی دی. نن وسلوالو طالبانو په لومړي ځل د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د اسلام آباد پولیس وایي چې د ریاست سي د شعارونو لګولو په تور یوه دېرش پښتانه او بلوچ زده کوونکي نیولي دي. د کوهسار دانی د پولیسو مشر خالد اوان تېر ماښام مشال میډیو ته وویل چې له دې ګرفتارۍ حکم مقامي مجسټریټ ورکړی و. بل خوا د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي دا زده کوونکي د دوی پلویان دي. نن د چین په کنداو ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران غونډه کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره پاکستاني ولسمشر ممنون حسین او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چین ته رسیدلي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا بیګا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وړوکي اختر لپاره به د دوی دفترونه د 15 جون نه تر 18 جون پورې بند وي، خو په پارلماني ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو د کاغذونو د چارج اخیستو لپاره به دفترونه د جون په 18 پرانستي وي. افغان چارواکو ویلي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو طالبانو شاوخوا 30 افغان امنیتي ځواکونه وژلي دي. د امام صاحب ولسوالۍ ولسوال امان الدین قریشي ویلي نن د کندوز په کلاسال ولسوالۍ کې په درو امنیتي پوستو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 65 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. بله پیښه په هرات کې شوې ده چې پکې لږ تر لږه 19 افغان سرتیري وژل شوي. ځینو مغربي هیوادونو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې نوموړي د نړۍ په وسترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 کې د روسیې بیرته شاملولو پړه کړی و. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي دا کار تر هغه نشي کېدی تر څو چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې په هوارولو کې پرمختګ نه وي شوی. او د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره به له اټومي تړونه د امریکا د وتلو په اړه خبرې کوي. حسن روحاني دا خبرې نن په چین کې کړی دی.
مهم خبر نمبر دا اوریدونکو د سر د مشال ریډیو د خبرونو وخت پای ته رسی. خپل قربا شاین بنری د خبرونو ویان د نساجمل او زمونږ تکنیکی مستال اساق اندر لی اجازه ورکې چې په دغه موضوع نه پاتې شوه د ډیو ریډیو نشریات اوریدي شي. اجازه نه غواړو د الله پامان.